دی ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مصالحې د عالي شورا مشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. د خبری مجله احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي دي.
سلام، د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د سفر په اوله ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو حقونو په څیر خوندي وي. او د ارمنستان چارواکو ترکیه تورن کړه چې د نګورنو قرباخ په تازه جګړو کې په مستقیمه توګه حضور لري. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې له پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی او تمه د سبا د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر ستاینه کړې او ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتل شي. صدیق صدیقي د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې دا خبرې کړې دي.
مونږ خپل خلکو ته اطمینان ورکوو چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب کتاب او ځواب ویینه به زموږ د خلکو د اساسي حقونو په توګه پر خپل ځای وي او حکومت د تیرو نولسو کلونو د ارزښتونو ساتنې ته متعهد دی.
د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته ژمن پاتې شي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسله وال وژل شوي دي. شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې د ده په خبره افغان پوځیانو یې سخت ځواب ورکړ.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایه طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 11 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوي دي او اوس فعلا د امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایوي سره ښه په مورال پرسونل آماده ده چې د خپل دولت او د خپل وطن نه دفاع وکړي.
قومندان سحر وایي د یاد برید پر مهال افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړه چې د نګورنو قرباخ په تازه جګړو کې په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړي. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه اداره رد کړي او بیا اساسه بللې ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د دویم ورځې په مخه درنه جګړه روانه کړي چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. په نګورنو قرباخ کې یوې جلا غوښتونکې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 22 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. دوی دا هم ویلي تر سلو زیات کسان د دوی خواته ټپیان دي. آذربایجاني چارواکو بیا ویلي شپږ ملکیان چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسیه او ایران په نګورنو قرباخ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د اپوزیسیون او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف نن په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد د قضیې په تړاو ونیول شو. نوموړی وروسته له هغه د پاکستان د احتساب ادارې نایب لخوا د لاهور سترې محکمې ته مخته ونیول شو چې د محکمې د ضمانت غوښتنه رد کړه. نایب ادارې پر هغه د عایداتو په برخه کې د ستونزو په سبب او هم د پیسو د ناقانونه لیږد تورونه لګولي. د نیول کېدو پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند ګڼ شمېر غړي موجود وو او هغوی د تحریک انصاف حکومت او نایب پر ضد شعارونه ورکول. شهباز شریف وروسته نږدې یوه اونۍ وروسته له هغه ونیول شو چې ورور یې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له لندنه په یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان په پوز توند گزارونه وکړل. او د ادبیاتو د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ د ځان د خوندي کولو لپاره بیلاروس پرېښود او جرمني ته ولاړه. دا خبره د جرمني خبري اژانس راپور کړې. په بیلاروس کې له څو اونیو د رژیم ضد مظاهرې روانې دي او حکومت هر وار سلګونه مظاهرهچیان نیسي. مظاهرهچیان له واکه د الکساندر لوکاشینکو لرې کېدل غواړي. سویتلانا الکسیویچ چې د 2015 کال د نوبل جایزه ګټلې وه د لوکاشینکو سرسخته مخالفه ده. 22 کلنې بیلاروسۍ لیکوالې او ژورنالیست سویتلانا د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو پاره لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه یولس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه لس. مزار شریف اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه دیارلس. کندهار آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه سوارلس. او جلال آباد آسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه اتلس.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د یو درې ورځني سفر په مخه په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کوي. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول بخصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربند غاړه کېږدي او کېنیږدي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په نورو موضوعاتو کې د پلچرخي محبس بندیانو اعتصاب کړی او وایي چې یوازې بې وزلي کسان هلته پاتې، نور ټول خوشي شوي دي. او په یو بل راپور کې به واوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پنجاب خوانی گورنر شهباز شریف د فساد په تور نیول شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې مهم پړاو ته رسېدلې، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله ویلي چې هڅه کوي د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همداسې به له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، تاسو ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات او لیدنو کتنو او خبرو اترو څه معلومات شوی؟ جزئیات څه دي په دې اړه؟
ډېره مننه ستاسو. ډاکټر عبدالله چې کله اسلام آباد ته راغی نو لږه شیبه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره غونډه وکړه او تاسو سره چې زه خبرې کوم نو اوس د پاکستان چې کوم قومي اسمبلی ده، ملي اسمبلی ده، د هغې مشر اسد قیصر سره غونډه ده او کاري کې به د پاکستان د پارلیمان غړي هم وي او وروسته بیا د هغه په درناوي کې دغه مېلمستیا هم د نن وروسته ماسخوتن ده. دا خودنن پروگرام زما معلومات دا هم سره لدی چې رسمي حکومتي یا نور سندي ویلې لیکن ډاکټر عبد الله د دې د شاهو قریشی د غونډه لګ روس ته بیا دلته په اسلام آباد کې یو چارواکو سره غونډه کړې ده او بیا به وویل چې د دې رسمي تایید نشته یو ده او مهمه غونډه بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره ده او د پاکستان د فوج د رسیس جنرال باجوا سره ده او د تبوینان کی سبا یو انسټیټیوټ کی په اسلام آباد کې تاریخ کې ډیپلوماټان ټول چې اسلام آباد کې دی هغه ته برنه ورکړې شوی ده نو مهمه وسطاله لیکن بهر هغه څه بیا چې کړه د قریشی غون د شوی ده د غیر څه بیا چې د پاکستان د بهرنی چار وزارت لپا یو بیان یې خبره شوی ده لکه شی وړاندې نه پای کې خو زیات هغه تکراری خبرې دي زړې خبرې دي لیکن د شمال قریشی له کوله په دې بیان کې دا ویلي شوی دی چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تعلقاتو کې یو نوی باب هغه خلاص کی پرانستل شي نو په کته شي چې سفر کله پای ته رسی دواړو د نورې لاپاتې دي چې د شاه محمود قریشی د دې بیان معنا او مطلب څه دی او ځکه چې افغانستان کې خو خلک هم په دې تمه ناست وی څنګه چې د پاکستان د رول په خبره کیږي په سوچ پروسه کې لري نو په کته شي چې آیا ډاکټر عبد الله تشلاس د پاکستان نزي یا دلته اغازان سره سووري سواده سجمنه چې د سولې په پروسه کې د جنگ په ختمولو کې آی پاکستان چې کنه کنه کیږي نو سره ول مخه درازي
مننه طاهر خان که یو بل خبرم لتا سونه واورو چې ما مونږ اوریدلی وو چې مخکې چې په پام کې د خغلای عبد الله به د پاکستان د دینی عالمانو او د مذهبي ډلو او تنظیمونو له مشرانو سره هم ګوري دا خبره سمه ده
دا بالکل سمه ده دا چې کوم پروګرام د حکومت له خوا تیار شوی دی په هغه کې هم ده دی څه حدا ذکر شته ځنه شان پاکستان نه وایي چې هغه د وخت نه مخکې ډیر راښکاره کی لیکن دینی عالمانو سره خپل بیا ما چې خبرې کړې دي خلکو سره نو ځنه مشران پر اسلام آباد ته رسیدل دي دینی عالمان او دې کې اکثره هغه دینی عالمان دي هغه مدرسې مدرسو دینی مدرسو مشران دي چې هغه په ماضی کې د تر مشرانو یا د مدرسو القاعده چې کله فعال او په دې سیمه کې هغه وخت د هغه مشرانو سره یا افغان طالبانو سره د نږدې تعلقات هغه ټول را بدل شي او دا غونډه چې دا د ما چې معلومات دي هغه دا چې دا د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو خپل علاقه مندي هم شته ماضی کې د افغانستان د علماو د شورا یا د افغانستان د حکومت او د پاکستان د علماو نه یو اعلان و چې دوی ځین شیان د ځان لپاره لکه فتوا چې کړه د جاری شو د هغه بیا وختل غون دي پلان شي وي مشترک د دوه هیوادونو غوونه شو بیا د علماو اساسیت د پاکستان علماو په ماضی کې لري چې افغان مشرانو سره لیدل به هم اکثر نه کول لیکن دا د ما په نظر باندې یو بدلون دی او دا غون د پاکستان د حکومت د خواهش نه بغیر نشي کېدی ځکه چې هغه دونه به مخه ترام شي تاسو به په پته ولګي نو دا مهم نه ځکه چې د افغانستان کې دا یو نظر پوښت یو قوي نظر دی چې د پاکستان د دینی عالمانو د مدرسو د هغې طالبانو باندې یو اثر او نفوذ شته نو آیا دوی به د خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او کنه دا د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر چې دی شیخ عبدالحکیم حقانی د حقانی چې ورته دی وي د خپل مدرسې کې د حقانی مدرسې کې د خپل سبق هم ویلې دي او لوی ذکرې اته نو بارا نو به کتي شي د دې غوندو ست پایلونه دي مخترا دي
ډیر زیاته مننه طاهر خان قدر منوریدونکو اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبد الله د سفر د نننیو کتنو او د راتلونکو پلانونو د خبرو او لیدنو کتنو د پلانونو په اړه راپور مو اورید خو اوس سوال دا دی چې لکه څنګه چې له اسلام آباد نه په راپور کې مو هم اوریدل چې معلومه بشي چې ښاغلی عبد الله له پاکستان نه په څه ډول بیرته افغانستان ته ستنیږي آیا د پاکستان ملاتړ به له ځان سره ولري کنه که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن له ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو پاکستان د افغانستان په سوله کې څه مرسته کولای شي په دې اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې کړې ده
دا پر دې پر لری چې پاکستان سره صادقانه همکاري کوي په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سولې کې یو صادقانه همکاري ده د دې تعداد پاکستان لري دې توانای لري مګر دا پر دې پر لری چې پاکستان کې سیاسي او نظامی چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادونو مهمه پر هغه باندې تر کوم حده پورې عمل کوي
پاکستانی چارواکی فکر کوي چې هغه همکاري چې لازم ده وبې
کی پاکستان د دولت افغانستان یا راشد صاحب دلال لري وګوندونه کی او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وصولو په حالت کې زفت کوم خپل داخل کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي نو دا یو مغلقه مسله ده چې آیا پاکستان به کومک وکړي چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال په لار کې رئیس جمهور غني پاکستان سره ډیر اسانه اړیکې وساتلې هغه نګرانی چې پاکستان د لوډ هغه ورته تر حد پر ډیر حد لري کړلې مګر بیا هم په اخر ورځ کې پاکستانیانو کومک ونه کړي د پاکستان د جوړیدو نورسته د دې په افغانستان کې پالیسی د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی
او فکر کوي چې همدغه پالیسی به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي
یو څوک چې دومره په یو پالیسی کې مهارت پیدا کړي دا یو ډېر غټ څه ته ضرورت لري چې هغه پالیسی ور بدل کړي چې تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښته وي
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لوی پیمانه پیل کړي او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره یعنې څه شی دی هغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي په دې کې ډېر زیات موضوعات دي د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده د اوبو مسله په دومره درجه کې مهمه ده او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي او پاکستان چې ته دا غي څه غواړي هغه ومني او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې په افغانستان په رابطه کې داسې رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د دې څخه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي
او ډاکټر عبدالله نه څه تمه او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده
د افغان چارواکو سفرونه په پاکستان ته په خوا کې یعنی موږ ډیر واضح پیغام له ځان سره لرو موږ ډیر واضح څه ځنی غواړو او د ډاکټر صاحب عبدالله څنګه د برنامه او ټول مسولیت د سولې شورا ده نو ډېر فوکس به باید پر سولې باندې وي مګر زه فکر کوم شاید پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولون کې وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه دا غسوي نو زه او فاتو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره وړي هغه ډېر واضح دي چې پر سولې کې د افغانانو سره کومک کول به خصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دی یو اوربند غاړه کړی دی او کینیز دی نو باید اکلن یو څه نظامی فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي کم چې د پدواړو برخو کې بیا فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي چې پاکستان خپل ګټي د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې طالبانو نه دینی عالمان برمته کړي او دوه نورې وژلې دي او همداراز د مخابراتي شبکو یو انتنې په بمونو الوزولی دی چارواکي او په مشرانو جرګه کې د روزګان استازي وایي وسلوالو طالبانو دا المان ځکه هم برم تکړي او وژلي دي چې دوی اوسنۍ جګړه ناروا بللې وه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي
د روزګان د والی مرستيال سید سادات نصري نن ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د سلام مخابراتي شبکې د غنتن نن سهار د گیزاب ولسوالۍ په شیران نومي سیمه کې په بمونالو زولې دي
شروع منطقه کې آیا د سلام پایه ولا تخریب کړی دي
نصیری دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ دوه هغه سرتیري چې اونۍ وړاندې د جګړې له امله دایکنډي ته تللي وه او بیا له دایکنډي څخه پلازمینې کابل ته او له پلازمینې کابل څخه کندهار ته تللي وه. تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو په کندهار کې د چریکي برید پر مهال وژلي دي. د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا بیا په مشرانو جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي محمد دانی پانیپی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په ګیزاب ولسوالۍ کې نه دیني علما هم برمته کړي دي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو یا دیني علما نن سهار د ترینکوټ او ګیزاب ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې برمته کړي دي. حنیفي وایي وسلوالو طالبانو یاد دینی علما ځکه برمته کړي دي چې یاد علماو د وسلوالو طالبانو اوسنۍ جګړه ناروا او ناحقه بللې وه او دغه راز د وسلوالو طالبانو او افغان دولت ترمنځ به زیات وخت منځګړیتوب هم کوي.
دا جهاد نه دی، دا جنگ ناروا دی. دغه ملایانو ګناه دغه چې هغه ښکته ویل دي بېچارګان، اوس دوی راوستلي دي چې د دوی محکمه بیا څنګه پېښله پر باشي. ټول افغانان مو دغه وي چې نور خپل بچیان مه وژني، سوله کېږي انشاءالله، خپلهکړي وطني کېږي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو لسو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکز بریدونه پیل کړي او یاد ولسوالۍ کلکه محاصره کړې ده او دغه راز په یاد موده کې لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ناټو وایي سوله به هغه مهال دوام وکړي چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ستيفانو پونتیکورو ازادي راډیو ته وویل افغانان نور نه غواړي چې بیرته ماضي ته ستانه شي او دا یې په څرګندو ټکو ویلي دي. نوموړي په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم ټینګار کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب،
بلې مننه. تکل صاحب، د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي ناټو او ملاتړي د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي خو ټینګار یې کړی چې تاوتریخوالی باید راکم شي. ستيفانو پونتیکورو د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې باید په دغه هیواد کې د تیرو 19 کلونو راوړنې خوندي پاتې شي، ځکه افغانانو په شدت سره هڅه کړې چې دا هر څه ترلاسه شي.
And do not want to go back.
دوی افغانان په شدت سره هڅه کړې چې دا هر څه تر لاسه شي. دوی نور نه غواړي چې تیر تستانه شي. دوی دا هر څه په څرګند ډول ویلي. دوی په اختصار لپاره اړینه ده چې ټول افغانانو بشري حقونه هم د ښځو او اقلیتونو خوندي شي. په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو حکومت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ له دوه اونیو له زیات وخت راهیسې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره خبرې روانې دي. په دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی. افغان حکومت په وار وار د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر طالبانو اچولې، خو په څوزلي د اوربند غوښتنه کړې ده. د طالبانو ویان بیا زبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمښت د جګړې د دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبرې دواړه لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي بیا امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي دي. ښاغلي پونتیکور ویلي که چیرې په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي، دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي دا خبره وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني تر سولې وروسته په ټولنه او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر د طالبانو د ادغام خبره وکړه. بلې تکل شي
تیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې له کابل نه راپور راکو. یو شمېر کسان ادعا کوي چې د کابل د پلچرخي زندان بندیان دي او وایي چې په دې زندان کې د دوی یو شمېر ملګرو د نه خوړلو احتساب کړی. دوی په ټلیفون ازادۍ راډیو ته ویلي له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي، خو تر ټولو د دوی مهمه غوښتنه دا ده چې دوی وایي زیات شمیر کسان چې ځینې طالبان هم پکې وو په بیلابیلو پلمو خوشی شوي دي، خو دوی وایي بې وزلي کسان تر اوسه پورې هم په زندان کې پاتې دي.
یو شمیر کسان چې ادعا کوي په دغه زندان کې بندیان دی وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی ته د پایوازانو ورتګ بند شوی او نشي کولی خپل د کورنۍ غړي او دوستان وګوري. له دوی دوه تنه چې ځانونه شمس الرحمن او محمد نعیم معرفي کوي ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل
ډوډۍ خرابه ده، بې اندازه کم ده، یعنی نیمه زیاته مو حل کیږي او دلته غلا هر شی شروع ده. مونږ د دې بے عدالتی په خاطر مونږ احتساب شروع کړی ده. نیم کسان چې واسطه دار وه هغه پکښې ووته، نیم چې پیسه دار وه هغه پکښې ووته، نیم چې مخدر وه که بل کیس والا وه اڅه چې په طالب کې واسطه درلوده هغه په طالب کې ووته. دغه پاته خور غریب پاته شو هغه باندې په دغه باندې مونږ احتساب کړی ده.
زندانیان وایي هغه بندیان چې واسطه لري پایوازانې د لیدو لپاره راتلی شي، خو هغه څوک چې واسطه ونه لري د خپلې کورنۍ غړي او دوستان یې نشي لیدلی. دوی دغه راز د افغانستان د جمهور رئیس هغه فرمان ته اشاره وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر یې د 10,000 زندانیانو د خوشي کېدو په اړه ورکړې او د دوی په خبره چې پر بنسټ یې باید خوشي شوي وای. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی و میاشتې مخکې په یو فرمان کې لوی څارنوالۍ او د زندانیانو د تنظیم د چارو ریاست ته د 10,000 زندانیانو د خوشي کېدو امر ورکړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه مهال وویل چې په دغه فرمان کې ترهګر د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان نه دي شامل. زندانیان ګواښ کوي کې غوښتنې ونه منل شي د خپل ژوند په بیه به احتساب ته دوام ورکړي. خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان فرهاد بیانی بیا پولی چرخی زندان کې د زندانیانو د روان احتساب په اړه ازادي راډیو ته وویل
او د زندانیانو کې احتساب کردن خواست شمار زیاد از
د ډیرو دغه احتساب کوونکو زندانیانو غوښتنه ده چې له قید او شرط پرته باید خوشي شي چې د فرمان له روحیې سره په ټکر کې ده. د زندانونو د چارو اداره د فرمانونو د موادو پر بنسټ عمل کوي او د فرمانونو د موادو خلاف د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري.
نوموړی وایي څوک چې په فرمان کې شاملېږي دوسیې تر جدي څېړنو لاندې دي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم چارو اداره د زندانیانو د نورو ستونزو د څېړلو خبره هم کوي. وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ټول هیواد کې د پایوازانو د تک پروسه هم بیرته عادي شي. د دې ادارې مسؤلین وایي دغه ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف اخیستل شوی و، خو د احتساب کوونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه شاوخوا 6,000 زندانیان چې ماشومان، ښځې او ډیر عمر لرونکي کسانو خوشي شوي دي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم چارو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا 25,000 زندانیان د مختلفو جرمونو له امله بندیان دي.
آزادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پنجاب پخوانی گورنر شهباز شریف د فساد پر تور نیول شوی دی. پر نوموړي د غیر قانوني پیسو د سپینولو تور دی. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی چې هغه هم د فساد په تور له محاکمې وروسته په حبس محکوم شوی، خو اوس په لندن کې دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مشال راډیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې راسره دی. اعظمي صاحب، د نوموړي د تورونو په اړه محکمې نور جزئیات ورکړي چې دقیقا تورونه کوم دي؟
مننه تکل صاحب. د پاکستان د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف او اوس مهال د پاکستان د ملي اسمبلی د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یوې محکمې د ده ضمانت رد کړ. که څه هم دی پخوا هم پر ده باندې تورونه و، د ده مهم دوه تورونه دي. یو دا دی چې دی تر آمدن زیاتې پانګې لري، زیاتې پیسې لري، د چې څه ګټلې دي تر هغه څو چنده زیاتې پیسې لري. یو دغه تور پر ده باندې پوری سوی و. او پر ده باندې دوهم تور دا دی چې د پیسې په غیر قانوني توګه لیږدولې دي یا دته له بهر هیوادونو څخه راغلي دي، یعنی تورې پیسې سپینې کړې دي. دغه دوه تورونو کې دی پخوا هم محکوم داسې نه و ګرځول سوی، پر ده باندې تورونه و. البته دی په ضمانت باندې خوشي کړ سوی و، خو نن په لاهور کې یوه محکمې د ده ضمانت هغه عریضه چې وه هغه یې رد کړله او دی بیا د پولیس لخوا ونیول سو. او پر ده باندې لا تر اوسه پورې جرم نه دی راوتلی چې دی به څو کلونه په بند کې تیروي، خو اوس به بیا محکمه نور پریکړه کوي چې له ده سره به څه چلند کوي.
او تر اوسه پورې د خپل تورونه منلي د فساد؟
دی نن په لاهور کې محکمې ته د خپل وکیلانو سره یو ځای حاضر شوی وو او دا او د وکیلانو له دغه ټولو تورونو څخه انکار وکړ او دا ویل چې شل کال کیږي دغه تورونه پر دې باندې پوری کړل شوی دي او د شل کال مودې تیرولو وروسته هم د دوی د ضمانت عریضه نه ده منل شوې. دوی په وار وار دغه سپیناوی هم د دوی په ویناوی ورته کړی وو، خو له دوی سره د دوی سره انتقامي کاروایی کیږي، یعنې د پاکستان مرکزي حکومت له دوی څخه یو ډول انتقام اخلي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه اعظمي. قدرمنو اوریدونکو، شپږ